United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې بریت کړی دی. طالبانو دغه بریت ته غبرګون ښودلی او د دوهې د تړون او نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دي ویلي چې بریت کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریت پر یوه هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنۍ کړې وه. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي روان کال تر دې دمه له 1500 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د دبليو اف پی په یو اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتنی پروګرام کې 100 کیلوګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوې دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخته و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځیدل ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دی تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرې کې سو تفصیل اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلې ده.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه برید څه پایلې لرلې شي.
نه تان دی امریکی او دی طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې.
اهم موضوع چې ونه کم باندې ډېر خبرې شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي نو هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. رازو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبرید دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America Mutahida Ayalatuno pa badali tup sara de Afghanistan pa Kabul ke Hawaii brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda Amir Ayman Az-Zawahiri wo washal shu. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر وو. دای بتل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه بریټ پر محل هغه د القاعده دویم نمبر مشرو هغه په جوړه توګه د بریټ کې شامل وو. هغه د دې بریټ چې پایله کې 2009 او خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه لسیزو را په دی خوا د امریکایانو پر ضد حمله پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالر جایزه اخیوه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دی خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه بریټ په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وجل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه بریټ غبرګون خودلې او د نړیوالو اصولو او د دوه تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لومړیو کې د بریټ سرنګوالی معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتی او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شو چې د امریکا د بی پلوټه الوتکې بریټ وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 30 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور تر سره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې تر سره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لاس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مساعده کوي چې په افغانستان کې وي، او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته، نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي. او دا منحصر کوي نه تان د امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري، او دا به وروسته لیدل کېږي. سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتل شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپله د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبری کوي القاعده، او که ناجوړ وي که روغ وي لیدر و د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي او څه موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی. مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله، دا یو دغه یو لویه او ډېر اغېزمنه څېره وه د القاعده.
بله، او جلالی صاحب روسی پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف دا برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي کوی بوسي کوی او بوسي له ماسته چې موږ نشي طالبانو کړی یو هم نه د پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنی په خلاف باندې حرکت کوي، حالانکه طالبانو د دوه د تعهدات مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنی لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په زړه کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یې رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسه د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پرون ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره ښه فضا کې وشوي او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو موري زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې وشوي هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې په هغې باندې کم خبرې دي کم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل و همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازان ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د څار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرای محکمه به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزا وي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوې ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چېډونکو فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخ چې په ننګرهار کې شوې د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیچ پاسخګویي مجازات کنه.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیر اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مصدر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورنو کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمې یوه توده موضوع د اوکراین له اودسې بندره په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسې بندره په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو له خبرې هرکلی کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلي وو او ورسره له اوکراینه بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د ګډې همغږۍ د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځل استراوړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه استازي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو بارونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شوه چې تیر اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یوه نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفی زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي. خود طالبانو په بیا وکمنیدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلی کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واکته د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنې وتړل شوې او خبري اعلانې د لزګو نظر نور افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبري اعلانو لړلې لطف الله نجفی زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړه. نجفی زاده ازادي رادیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي لپاره وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړې دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره ده. د هغه خبره دا ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلن واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوې، چې پکې نیول، وهل ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیې رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې، په تېر یو کال کې له شاوخوا 1500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي، او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکار او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویمه نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاسی پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوی.
مکتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی ها فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل که اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیب پلورنزای لری خووست لخپلا کار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي انجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتب ها بسته شده چون
نگده یو کال کیږي چې حکومت سقوط کرده، ښوونځي تړل شوي او زما په کار روزګار ډېر اغېز کړی. زما ډېری پیرودونکي نجونې وي او هغوی به له ما خریداري کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه شي او ښوونځي پرانیستل شي او ټول نجونې درس وایي.
دعا میکنیم که همه مکتب ها را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترهای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیه پلورونکي همدا شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توکو لوی پلورنځای لري چې یوه لویه برخه یې قرطاسیه هم ده. نوموړی اته کاله کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسیه بازار اوس ډېر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسیه خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسني دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوي دي. مګر قرطاسی پروشي بیخي په خوا چې زموږ د سلغوانو کاروبار کدی هغه اوس شلغوان دی. نه چا پیسد زموږ کاروبار په ټاپه درېدلې دي، پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسی برخه بیخي بند کما او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان آزادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په 15مه د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیست غونډه کې ویل د ټول افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې، خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. دې موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلې دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 250 خځې او 250 ځوانان له شپږ میاشتنیو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورخو دل شوي، زموږ همکار ورغلی له هغوی سره یې خبرې کړې او دا راپور را لېږلی.
په خوست کې 1500 خزي او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شو، خزو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا په لدې وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملي کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسې چې دا پروژه پلی کړه، په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ راډیو ته ویل
مونږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردانو ته روزه را ورکړه، چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر ښه لاسته راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان دپاره وو، چې 250 ښځینه وو او 250 نارینه وو، چې په مختلفو رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موټرسکل سازي، موبایل سازي حرفه وو چې مونږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامې فارغ ښځې او ځوانان هم د کسبونو زده کړې ته خوشحاله دي. وایي اوس کولی شي خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي
زه شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی دی، دا کې مونږ ډول ډول کالي زده کړې مونږ کولی شو خپل کورنۍ واسطو په دغې نه مونږ اس کې ډېره کورنۍ مونږ ډېره ضعیف وه، بیا مونږ ډېر نه ډېره خوشحاله یو چې مونږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترینینګ.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګه یو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
د نجاري د څنګه یو زده کوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي دوی په خپله برخه کې عملي زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږ میاشتو کې موږ ته عملي ټرنینګ روغلی شو. د نجارۍ په برخه کې موږ یې مطلب داسې ته ورسوله چې اوس موږ مزور کړو، د ګون پکړای شو، خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولی شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره په شلو کې د شلو افغانانو د پنځه ډېر ګټور بولم، ځکه چې موږ سکسره زونون بیکوره ګرځېدی وه، حرفه نه وي، زه یو کورې نه وي زده، دوی نشي کولی چې یو کاروبار وکړي، هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشي ترلاسه کولی. کلي کې بیکوره ګرځي، باید په آینده کې دغه پروژې نور خوستول شي، ځکه دغه زونون تر څو د اخر فاز ده کې خپل زمیناوي ته برابر.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس شهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوي توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زه فضلي د هلمند ولایت د بابا جي د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمې ښځې چې پر ډمبرانو باندې ناستې ستړي دي، دا خوارانې نو د لوړو مقامات څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي، چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي، فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کې. نو د حکومت د طرف
السلام علیکم ازادی را دو اوریدین کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپل پیسې ته ډیر سپک کتلی و کلدار بنجان سره ساتله او اوس وخت یو کلدار لري کې نور ان سپکیږي او د خپل افغانۍ عزت وکي. والسلام.
سلامونه او سلامات ازادی را دیو ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. محید لایم د کندهار ولایت ارستان د مسولۍ څخه پیغام درکړی یم. د اسلامي امارت لوپو چارو څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرې جنګونو کې تخریب شوی باید له جوړښت یې جدي چیزی پاملرنه وشي، ځکه دا سړک نور هم د تخریب حالت کې دی. یو خو د سیلابونو بارانونه دي، سړک نور خرابېدو ته هم دی، او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو ټول هغه اجنډې چې تخریب شوي دي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنګ موږ په سختو ټکو غندو، او دا د ایران جنګ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو او هغه امیر عبدالحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ دا بندونه یې ورکړل، دوی ول څه نه ویله. اوس چې لکه ولیدله چې اوس شی نشته یا حکومت نشته، دا به موږ پر وخرو یا بیا باندې لاکو یا به دا چې وکړو یا به چې وکړو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.